یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خپرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج او اوقافو مشر یو وسلوال برید کې ټپي شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول برید په اړه د ځواب ویلو خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. ښاغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیولو دونه هم کړي، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو غوښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د وروستیو وژنو پلټنې، محاکمې ته د وژونکو درونې او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غونډې په سرلوړۍ، میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده برید نن سهار د کندهار په 13 امنیتي حوزه کې شوی.
نن سهار 9 او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال برید شوی دی. په برید کې نوموړی سټی ټپي شوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیر ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټر آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې ووژل شول. د تیرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې، خو د حج او اوقافو پر رئیس د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولای شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. لاتو نه یو راهیسی امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړی ملیشه د بغداد هوایی ډګر ته چیرمه د امریکا د 2006 کال د جنوري د درېمې د هغې د غچ لپاره حمله وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشه یو شمیر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شپږویشت نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ټرمپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې پنځلس نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اووه کاله بند محکوم شوی وو. د ټرمپ د زوم او ځانګړي سلاحکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د اووه کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ټرمپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د اساسو جرګې غړو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ټرمپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ټرمپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
وګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزلمي وکړي.
د قزاقستان د پخواني ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زمو شغل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام ترو په منځنۍ څپه 12 پژنی ویو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ ل لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د اندونیزیا د پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ یې منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د اندونیزیا په پنځلسم ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړه چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. ښاغلی کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتو ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله اندونیزیا په افغانستان کې روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سور راشي. د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مهال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کړی چې دواړه لوریو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کېږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولې که څه هم د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلی چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د اندونیزیا نوي وړاندیز تلبای کوي که نه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوحه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوحه کې کیږي او په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد د اسانچاري په توګه
ډېره زیاته مننه. و مو اوریدل چې د اندونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي که چېرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. تر دې پخوا هم د اندونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل ترین کور څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزند د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیایي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې سي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپلو ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای په رسنیو کې د ګوزند د ناروغۍ د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا په اړه اوریدلي، او له همدې کبله یې اوږده لاره وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
باید موږ د دې سرګرداري څخه خلاص شو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستی دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکی کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نویو پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسؤول سیفالدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,40,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس دومره خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در 100 کس اضافه کسان دا وایرس وخته کولی شي ماشومان. موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه طریقې وي، که دې د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت ستامل سره لري، که د WHO سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو هغه واکسین به وزارت ستامه واخلي بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دې مشکل په کوم ځای کې دی. موږ چې دې سره خبرې کوو وایي دا زموږ د قلات وطن خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارک وایي په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزند ناروغۍ 45 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت سوي دي. د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول سوې. خو اسلوال طالبان وای دوی د واکسین مخنه نیسی. د جیدلی ویان کار یوسف احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګذار ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګذار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذار شاوخوا 650 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګذار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 عرادې موټر او شاوخوا 1000 عدد بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیه کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6 درس تر 220 امپیره تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید سوي موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټیکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتونونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي سوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د وات پکاچا 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه، د مڼو او انارو 0 درجې سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پوند 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 421 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبوره نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نه شي، ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبریشه او اوس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشه. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوی پیش دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوی بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ خپرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دې د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا څلور پنځوس رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا اووبیش زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینیز دکلو په دې مدرسې کې شاوخوا شپږ سوه زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړې کول د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل هلته ډېر مشکلات هم ګالل خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سره نیولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي. فارغین لري هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي څلور پنځوس ته رسیږي خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو وی زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس بابه دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس بابه مدارس کې تقریبا اووه زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نه زره پنځه سوه اوناست یا انجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا ګاونډیو هیوادونو پر ځای په کور دننه په دیني مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دیني مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شزی اونیس پروګرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوې کورنۍ وایي سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتې او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوې وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلی. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده، خپلوانو ته توضیح کېږي، لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته څوک چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي. په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاءالله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی رادیو ته ویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولې او کڅوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول کغه واما ولسوالۍ کې حتی د موږ د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده. موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو، نو که چیرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړي ما خواته ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین راوغواړم. د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمېر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت بیادرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت بیادرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالي چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی ده. عبدالته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې تېر شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼو چارواکي د لوګر ولایت بیادرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه مونږ ته حواله وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم از ستاس په دې کټم کوم ریزه چې کوم نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لکه د کورونا د فارغ په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر ته زر کوم چې مسافر زی باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ور وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکمانه کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د اوسلو طالبان او د حکومت په مداخله د ښار د اوربند کې او سولې کې به دغه د شهر ولس لپاره سولې خبر پسه په هیواد کې مو امن وي او په سولې کې به ټول ژوند کوي. په دواړو سولې خبرې غواړو او د سولې. السلام علیکم.
راغند زابل ولایت سر د سیج لیزل د ما د حکومت دا غشتنه ده چې د مرستې سیده د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړي.